ستلم شه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه وساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه په مهم موضوعاتو ته راپورونه او تفسیر وړاندې کوو خو اړومبه د دې وخت خبرونه د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورزنګ پښتنو ته په ورپېخو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو فیصله کړې ده. د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د اوه اربا ډالرو د پور لپاره د عملې په کچه نوې تړون شوې ده او د ایران نوې ټاکل شوي ولسمشر ویلي دي چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته پتامه ده. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورزنګ پښتنو ته په ورپېخو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون د غورزنګ د مخکښ او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال یوې لویې ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې سیاسي او ولسي مشران راټولوي چې د سیمې په امنیت او پښتنو ته په ورپېخو مسلو خبرې وکړي او د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي.
Let's find time to talk to each of you. Now is our time to prepare for the summer of Rwanda. What's the plan of the day? The might plan of the day? Salusa, salu, prepare. Put our attention on our topic.
د پښتون ژغورن غورزنګ د مخکخ فعال ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړې پرون د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په اسدخیلو کلی کې دغه په پلرنې هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پی ټی ایم پر پالانو سربیره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د شمالي وزیرستان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونو کسانو ګډون وکړ. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ترمنز د اوه اربا ډالرو پور لپاره د عملې په کچه نوې تړون شوی دی. پرون د آی ایم ایف لخوا په یو خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د اوه دیرش میاشتني پور پروګرام وروستۍ منظوري به د دې ادارې اجرایوي بورډ کوي. د آی ایم ایف پاکستان مشن مشر ناتن پورټر ته منسوب یو بیان کې ویل شوي چې د پاکستاني او چارواکو او آی ایم ایف د ډلې ترمنز د یو جامع پروګرام په اړه د کارمندانو په کچه موافقه شوې چې د پاکستان د فدرالي او صوبایي حکومتونو لخوا هم تایید شوې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیانو د درې سوه لاریو د اوختو مخه نیولې ده. دغه سفارت پرون ویلي دي چې طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنه کې په دې ستونزه خبرې کړې دي. دغه سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان سوداګرو د میوو او سبزیانو دغه لارې د عارضي اجازت نامو نه درلودلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاسی کې ودرول شوې دي. افغان سوداګر وایي چې پاکستان وخت نا وخته د افغانستان د میوو په موسم کې په یو او بل بهانه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو د اوختو مخه نیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تل ټینګار کړی دی چې سیاست باید له تجارت جلا شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د بې اسناده افغان کډوالو جبري استل ودري. پرون د فرانس پریس خبری اجانس سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې په ځانګړي ډول دغه ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی یوسفزی دا څرګندونې داسې وخت کې کړي دي چې پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی. اسلام آباد وایي چې د استوګنې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه هم په هغه هیواد کې اوسېدلی شي خو د بې اسناده کډوالو ایستلو لړۍ به دوام لري. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته پتامه ده. نوموړي پرون د انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز کې په یو مقاله کې بیا هم دغه هیوادونه تورن کړل چې پر تهران د امریکا د لګول شو بندیزونو د اغیزو کمولو لپاره پر خپلو ژمنو سترګې پټې کړې دي. مسعود پزشکیان تیر شنبه تر وخت مخکې ټاکنو په دویم پړاو کې د توندلارې کاندید سعید جلیلی په وړاندې بریا خپله کړې وه. او ټاکل شوی چې د اروپا د کال 2024 د اتلولۍ جام پایلو به سبا ناوخته وشي. د اسپانیا او انګلینډ ملي ټیمونه به سبا د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په اولمپک سټوډیوم کې سره مخامخ شي. د سیمی فاینل په مرحله کې اسپانیا، فرانسې او انګلستان هالینډ ته ماتې ورکړې ده او فائنل ته وتلی دي. دغه مسابقې د جون میاشتې پر 14 پیل شوې دي چې 24 لوبډلې په کې شاملې وي او د جرمني په 10 ښارونو کې وشوې. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پختون ژغورنی غورځنګ پښتنو ته په ورپېښو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو اعلان کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي چې له زندانه د سلو طالبانو خوشي کول یوه تېروتنه وه. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان وایي
آیا د دې بس خوب جواب نه ورکي، صرف به دا وایي چې یاره دا فلانې کار شوی وو نو دا غلطي وه، دا په دې اوست کېږي.
پاکستان او د ایم ایف کاري ډلې د $2 بلیون د پور لپاره یوه لوازنامه کړې ده. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنون کې وایي
د وفاقي حکومت کم داسې شوی لو چې اصلاحات به جاری وي او د نشکارې خو څنګه تاسو پته ده چې هغه عمل جاری دی.
سیمونه نن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. او زمونږ به موضوع تا او دا کې د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال باندې خبرې کوو. دا وخره سره د اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر
ډیره مننه تاسو.
ډیره مننه جی. طاهر خان صاحب، د عدالتونو لخوا ډیره زورورې فیصلې را روانې دي او د پاکستان سیاسي فضا چې ده نو هغه بیا ډیره راګرمه شوې ده. د دې عدت په مقدمه کې عمران خان صاحب کوم چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر دی او دغه میرمنې بشرا بیبی چې ده نو هغه بری کړل شوې ده. نو کلیګ معلومات را تر کې په دې مقدمه پاړه او بل دا شي د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوهر ویلی دي چې په کار د چنن عمران خان خوشی کړل شي. نو ستا مشته دغه د خوشی کېدو کنه؟
سلام تاسو ته، تاسو ریدونکو ته. اول به تاسو د پښتنې د اخیری برخه ته لاړ شو. نو تر دې و خو نه عمران خان او نه بشرا بیبی خوشی کړی شوی دي. سره له دې شاوخوا 3 ګنټې یا 3 ساعته وړاندې د اسلام آباد یو عدالت د دواړو عدت نکاح کیس کې هغوی بری کړل، لیکن هغې خوشی شوي نه دي. د عمران خان او د بشرا بیبی وکیلانو د عدالت هغه لیکل شوی حکم هم جیل ته وړی دی، ځکه چې دا وخت عمران خان او د هغه میرمن هغه په اډیاله جیل کې دي، خو تر اوسه پورې دی خوشی شوی نه دي. او کله چې عدالت چې کوم جج دی افضل مجوکا، هغه دا حکم هم کړی و که د دې خلاف نور کیسونه نه وي نو باید چې دی رها کړی شي. عمران خان خلاف چې کوم د وړاندې کیسونه وو په هغې کې یو کیس خو معطر شوی دی، په یو کې هغه بری شوی دی، او دا اخیرنی کیس وو چې په دې کې دی لکه د سزا موته شوی وه. دته او ښځې ته روان کال په فروری کې 5 کاله او 15 لاکه روپۍ جرمانه، لیکن عدالت اوس دغه سزا او دغه هر څه ختم کړي دي، لیکن هغه تر اوسه پورې رها شوی نه دی. البته تاسو چې اشاره وکړه د تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وئی چې اوس د هغوی په جیل کې د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته او باید چې خوشی شي، لیکن سورځ وړاندې د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله ویلی وو چې د دوی بدا د حکومت بدا کوشش وی، یعنی که عمران خان عدالتونو لخوا رها هم شي، خوشی هم شي، کیسونه یو لحاظ سره ختم هم شي، خو دا دغه وینا وه چې دوی به کوشش کوي چې عمران خان جیل کې پاتې کړي. نو بهرحال هغه یو بیان وو. البته گوهر علی خان دا خبره وکړه چې دا د عدت والا کیسم دی و چې دا سیاسي او د پټکو د عمران خان د بدنامولو د پاره خبران د ضمانت د برایت او د دې بری کېدو د اعلان باوجود دواړه تر اوسه پورې خوشی شوی نه دي.
خجی زه ډیر مننه کوم تر خان صاحب د تازه معلوماتو د پاره او تاسو له خورز غواړم.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
پختون ژغورن غورزنګ مخکخ او شاعر ګلمن وزیر پرون اسد خیلو کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې موقع د غورزنګ سیاسي او سماجی مشرانو یوې غونډې ته ویناوي هم وکړې. د غورزنګ مشر منظور پښتون په خپل وینا کې وویل چې ډیره زربا یو لوی جرګه را بلل کیږي چې مخه د راتلونکي لپاره تګلارا ټاکل دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ ولسی شاعر ګلمن وزیر د جولای په 12مه شمالي وزیرستان پلانټ ټوبي رزمک ډویژن اسد خیلو کې جنازه وشوه او هلته خاورې ته وسپارل شو. د وزیر د جنازې لپاره زرګونو خلکو قافلې راغلې وې. د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د ګڼو سیاسي ګوندونو سماجي او ولسی تحریکونو مشرانو د غلطه ویناوې وکړې. دوی وویل چې پښتانه به تر کومه جنازې پورته کوي. پخپل خاوره د امن او خوژوند لپاره باید ټول جرګه شو او یو شو. منظور پښتین وینا کې وویل چې غورزنګ پریکړه کړې چې زر لویه جرګه راغواړي. ټول پښتون قومي مشران سیاسي ګوندونه او د هرې طبقې خلک راغونډوي. د خپل راتلونکي لپاره سلا مشورې پس باید جرګه بیا د خپل راتلونکي یوه پریکړه وکړي.
نن دښمن واځي شایره نن دا یو کډلو او د ځاب کې د لپاره سره کار کوي دا څنګه دي چې دوی دا ما ویلا دا چې د څنګه انت په دې کې ساجي نه و هغه په کې باندې شوی دی او مونږ ټول په دې کې تیار یو او دا سلام همت څنګه باندې دی در سال جان په مخامخ شوی یو یا یو ټایم کې پرای په سفر روان دي پښتو باندې پایلای همت باندې پایلای سال زرا سر نو په باندې خدا وطن نو پټګو.
د غورزنګ په وینا ګلمن د جولای په 9مه اسلام آباد کې د آزاد خان په نامه چې ورسره لس یا 12 نور کسان هم ول په سر پلرګي وهاله وو چې دا غي پس پیم زروختون کې بستر وو او د جولای په 10مه د شپې نه وخته د غورزنګ مشر داغه د مړینې اعلان وکړ. آزاد دا وړ ور باندې لګېدلې تورونو پاړه سن دی ویلي. ویناوالو وویل چې د ګلمن په وژنه تورن کسان لا هم نه دی گرفتار شوی او خلاص ګرځي. خو اسلام آباد پولیس بیا ویلي چې د وزیر مقدمه دایره کړې او پلاټنه کړې. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر میا افتخار حسین وینا کې وویل چې شتمنه خاوره او خپل وسایل ورته دشمن ګرځېدلې خو مزاحمت بکړي او په خپل خاوره به آزاد ژوند کړي.
اے خدایا چې دولت درې اکاونټ ټول مضبوط دشمنان درې نه راکول چې دا ټول دولت درې اکاونټ نو ټول نه راوال دشمنان درې نه راکول دا به نه کوي دشمنان دا نه کوي دشمنان او دا به چې کوم دې نه غي پرې چې کوم دې سپورټران او دا غي چې کوم دې ترې خلک. اے پښتنو ارسو چيلي او پاردن دي زمون د پلان دي په تاریخ اون غوا دي مون په تاریخ پسنا سنيو خو مون د خپل پلان دي په تاریخ جون دي کو چې دا خاور زمون دا پدې مون دا ځا جون کې رو هر سره چې ما ګران ساتي د ګلانه د جنو مشو خو خپل د دې چې کوم مون بیا تا لا سکو.
د ګلمن وزیر غایبانه جنازې د خیبر پښتونخوا په ګڼو شارونو د بلوچستان په جنازېلو او کراچي کې هم وشوي چې ګڼو خلکو پکې ګډون درلود. عمر وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی منلی دی چې له زندانه د تحریک طالبان پاکستان د سلو وسلوالو خوشی کول یو تیروتنه وه. د ده په وینا هم دا وجه ده چې په ملک کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو د دې پریکړې پر ضد د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه شوي دي. بلخوا عوامي نیشنل ګوند غوښتنه کوي چې د دوی په وینا باید له هغه چا سره احتساب وشي چې د ولس او پارلمان له مشورې پرته له وسلوالو ډلو سره خبرې کولې. تفصیل په دغه راپور کې و.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 11مه د کورنیو چارو په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي چې په کال 2021 کې لزندانه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو خوشی کول یو تیروتنه وه. د سینیټر فیصل رحمان په مشرۍ د غونډې ته په وینا کې هاغلی نقوی زیاته کړه چې حکومت دا کار د حالاتو د خوالی په هیله کړی و، خو داسې ونه شول. په دغه اړه بیګا له اسلام آباد د مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وویل دا ښکاری چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو د لا ګړندي کولو پلان جوړ کړی دی.
نن وزیر داخله دا ویلی دی چې د پی ٹی آئی حکومت او سل د ٹی ٹی پی کم کېدیان چې نو هغه مونږ ری هکړو، نو دغه په وجه او سپورې بدمنی دا او ٹی ٹی پی چې دی کم اقدامات د حکومت طرف نه غستری شي او سیز فایر د پاره جنگ بندې د پاره او سپورې دغه نتیجه نه راخته او په پاکستان کې بدمنی او مکه د پی ٹی آئی حکومت کم فیصله چکړې او دغه ترهګرو آبادولو لپاره او ترهګرو آبادولو په وجه ترهګری په پاکستان کې زیاته شوې ده. نو چارواکي دې ټایم ډېر زیات سنجیده لګي چې عزم استحکام به کیږي او فدا سے بنی چې خلک به بے کور کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې تیره میاشت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې د عزم استحکام په نامه د تازه عملیاتو د پیل اعلان وکړ. یو شمیر سیاسي ګوندونو دا عملیات مسترد کړي او پر ضد د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ولسی تحریکونه هم راوچت شوي دي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان احسان الله خان وایي چې ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو تر ټولو لوی زیان پښتنو ته رسیدلی دی، نو باید د هغه کسانو پر ضد کاروایی وشي چا چې د ولس د مشورې نه بغیر دغه کار کړی و.
دی که دا غلطیانې منی خپلې، نو د دې غلطیانو تر اوسه پورې زور خو پښتنو ته را رسېدلی دی. پښتانه وجلې شوي دي، پښتانه بې کوره کړې شوي دي، پښتانه د خپل کاروبار نه د روزګار نه محرومه کړې شوي دي. نو آیا د دې به څوک جواب نه ورکوي؟ صرف به دا وایي چې یاره دا فلانې کار شوی و، نو دا غلطی وه، دا په دې اوس نه کیږي. ځکه موږ دوی ته دې ځل چې دوی د آپریشن اعلان کړی دی، یعنی پارلمان موجود دی او ستاسو کابینه اعلان کوي چې یاره موږ آپریشن کوو، نو د دې مطلب دا دی چې تاسو تیر شوی کوم خپل خبره کوئ چې دا غلطی وه، بیا یو بل کار داسې کوئ، دې مطلب دا چې تاسو کې سنجیدګي نشته دی.
د سینیټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د پیپلز ګوند سینیټر شهادت آوان پوښتنه وکړه چې د عدالتي حراست لاندې بندیان د چا په حکم خوشی شوي وو. نوموړي د تحریک طالبان پاکستان د خوشی شو غړیو د شناخت او پاغوی د لګیدلې تورونو په اړه هم پوښتنه وکړه، خو په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په دغه اړه به په روان غونډو کې معلومات شریک کړي. د سیاسي او قانوني چارو یو شنون کې شبیر حسین ایڈوکیټ وایي چې ٹی ٹی پی سره مذاکرات کم سیاسي ګوند نه بلکې نېشنل سکیورټي کونسل کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د نخوی خبره په دغه قامي اداره بے باوري ده.
خو دوی چې غلطي کړې ده، نو دا په نېشنل سکیورټي کونسل باندې د حکومتې باندې یو اعتماد دی، یو داغ دی. بب ته مخکې یو پرده واحد چې کومه فیصله کړې ده چرا عیسائی لے کل ریکارڈنگ اجازت ہے ورکو نو دے تا با دے مسوال چی دے دے تا کپا کسا نظر ماننے گورے دا ٹک تا چے دشگر دو سرا کمل کی مفاد کی مذاکرات کی گی نو بدا خبر آنا چونکہ دا خدا سے زمان دا ملک بد قسمتی دا کوئی اخو عمل یا حکومت وام لیو کل حکومت چینچی یا ادارے سربرے والی کل سربرا چینچی نو کاخ پی بچی دا 100% دا عوام دا ملک دا پارخ دا هغوی بیا کنټینیو نه ساتي.
د چارو شنون کې وایي چې د ترهګرۍ او سخت دریځې پر ضد نېشنل اکشن پلان نه عملي کول، د پارلمان رائے او د ولس غوښتنې په پام کې نه نیول، او گاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو نه ساتل په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځې لامل شوی دی. حکومت وایي چې د ازم استحکام په نامه عملیات به د استخباراتو پر اساس ترسره کیږي، د یوې خاص سیمې پورې به محدود نوي او خلک به نه بې کوره کوي. حکومت په دغه اړه د یوې ټولګوندیزې غونډې تابعیا هم کړې ده، خو تر اوسه د دې نیټه نه ده اعلان کړې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان حکومت د ایم ایف یا پیسو د نړیوال صندوق سره د کارمندانو په کچه باندې یوه لوزنامه کړې ده. د چارواکو په وینا د دې منظوري بعد ایم ایف اگزیکټیو بورډ ورکوي، او چې کله دغه وشي نو ایم ایف به پاکستان ته په اووه دیرش میاشتو کې اووه ارب ډالره قرض ورکوي. د قرض د دې پروګرام د لاندې به په پاکستان کې اقتصادي اصلاحات کیږي، په خلکو به مالیه یا ټیکسونه زیاتیږي، او د هغه ادارو نشکاری به کیږي چې حکومت ته تاوان رسی. په خلکو او د ملک په اقتصاد به د دې لوزنامې څه اغیز وي؟ له اسلام آباد د راشد خټک پر راپورټ کې و.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنگزیب هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ایم ایف د پروګرام مطابق په ملک کې اقتصادي اصلاحات کیږي، او پر اتلونکو څو کلونو کې په دولتي ادارو د انرژي او اولسي معاشي سکتورونو کې د جوړښت اصلاحات رامنځته کیږي چې د ملک اقتصاد قوي شي. د ایم ایف د اعلامیې تر مخه پاکستان باید مالیاتي او د سرنې پالیسۍ ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، او ټیکس یعنی د مالیه بنسټ پراخ کړي. په اسلام آباد کې اقتصاد پو او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې حق له مشال رډیو ته وویل چې پاکستان سره د ایم ایف نه قرض اخیستونه علاوه بل لار نه و، ځکه یې د ایم ایف غوښتنې لا پخوا منلې دي او بجټ یې د دوی په خوښه جوړ کړی دی. دا لوزنامه هسې تشریفاتي ده، ځکه چې پر ټولو کیسو موافقه د بجټ جوړېدو په مهال شوې وه.
نوګرانی خوراله او دا دقیقه د ټیکسیشن افیکټ او دا د دې موایدې ضرورت د دې کار نور دې سره بګرانی نه راځي، خو د هغه امپیکټ چې راځي هغه به وي، او دا ګرانی خو اوس هم کافی ده، او نور په معیشت به د دې اثر پازیټیو وي، ځکه چې چونکه ډالر راځي بل د دې آی ایم ایف والو د ډالر قیمت دومره نه، خو دا داسې دی لکه تا له چې زه یو کلین سرټیفیکیټ درکم، یو لایسنس درکم چې تا گاډی چلولی شي، او بیا لاره کې تاسو قدرې نه چې تاسو سره لایسنس دی. نو دا مونته دای د سیو لایسنس شانتی د پاکستان د پر
د ایم ایف د شرطونو په حق له په اسلام آباد کې یو بل اقتصاد پو او د ډان ورسپانه خبريال خلک کیانی مشال رډیو ته وویل چې د درې کلن پروګرام تر مخه باید هر کال زیات ټیکسونه ولګول شي، او د بجلی او ګیس نرخونه زیات شي، لکه پرون چې د ایم ایف د لوزنامې د اعلان نه وړاندې د بجلی او د ګیس نرخونو د زیاتولو اعلان وشو. خو دې سره سره د خغه سرکاري ادارو نشکاري هم د پروګرام برخه ده، کوم چې په تاوان کې دي او ګټه نه کوي.
اب چیلنج یہ ہے کہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ کچھ 84-85 کمپنیاں ہیں جن کو پرائیویٹائز فوری طور کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن
مستون سے درچ باید د لگڈر سلور اتی ادارو نچکری وشی او سمدستی وشی، خودم رڈری ادارے بسو کاخلی، زکہ چ زمون پرائیویٹ سیکٹر ہم دمر مضبوط نری چ دات بوج اوچت کری، او کسو کی اخلی ہم نڈیرا پارزانہ بیا بیا اخلی، او کپ بہرانیانو خرسوی لک سنگ چ پخوا پی ٹی سی ایل او سو بینکونا بہرانیانو اخستی ونو خغا سودا پ ڈالرو کی کیگی، او ڈالر بد ملک نہ باہر زی
فارن نیشنلز کے پاس ہے، تو جو پروفٹ ریپیٹریشن ہے وہ ہمیشہ ڈالر میں ہوتی ہے، تو ڈالر کے اوپر بوجھ رہتا ہے.
اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان دا اقتصادی اور پارلیمانی چارو رپورٹر طارق عزیز ہم وج دا ایم ایف تلوزنامے سر با پمل کی گرانی زیادہ شی، ہو کہ حکومت دا سرکاری درو خرسی کمی کری نو پراتون کی وقت با اقتصاد خشی، دا پدے اڑا مشال رڈیو تو ویل
آئی ایم ایف دا ویلی دی چې د پاکستان حکومت وفاقی حکومت او صوبائی حکومتونه دواړه زراعت کم ان خالص آمدن دے پاغه و ټیکسیشن وی لگاوه په ټیکسیشن کې راشي. نو فلحال دا صوبو په دغه کې دی او صوبو په دې باندې اتفاق کړی دی. صوبے چې کم دی کنه نو پاغه کې بعد سروسز خاص کر او بیا پائے کې تعلیم شو صحت شو نو دیو بخپل اخراجات پائے کې لگ سیوا کوي. صوبو ته مطلب پائے کې دا یو ټارګټ دی ځکه چې دا د وفاق د دغه راغلی دا تلسم آئینی ترمیم لاندې دا صوبو ته راغلی. د وفاقی حکومت کم داسې شوی لو چې اصلاحات به جاری وي او د نشکارې خو څنګه تاسو ته پته ده چې هغه عمل جاری دی.
دا یادونه ورته چې حکومت د بجلی او ګیس نرخونو زیاتولو نه علاوه په وړو دوکاندارانو هم د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده او د تنخدار خلکو لپاره د ټیکس شرح هم زیاته کړې ده. د لوزنامې نه وړاندې د ایم ایف پلاوی د مرکزي حکومت نه علاوه د ټولو صوبایي حکومتونو سره هم بیل بیل مذاکرات کړي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
پرون د سپریم کورټ لخوا د پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص څوکیو ورکولو پریکړه وروستو یاد ګونتا تم کیږي چې په سیاسي توګه ګټه ترلاسه شي او پختنه دارا ولړیږي. شاید دی په نتیجه کې به دوی اوس تدې جوګشي چې د قانون سازۍ په عمل باندې خپل اغیز لري ځکه چې د دې پریکړې نه وروسته به دوی ته د قومي او صوبایي اسمبلی او سربیره په سنټ کې هم شاوخوا تر لسو څوکې ترلاسه کېدو امکان دی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
د جمعې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ فل بینچ خپل پریکړه کې د پاکستان تحریک انصاف نه یوازې پارلیماني ګوند حیثیت پر ځای کړو بلکې دوی ته په 8 فروری شوې ټاکنو کې په ګټل شوی جنرال یا عام څوکو د مخصوص سیټونو ورکولو امر هم کړی. دا چې دا ځانګړو څوکې به پاکستان تحریک انصاف ته چې مرکز کې د حکومت مخالف ډله ده ورته به په سینټ یا قومي اسمبلی کې څه خاص ګټه ورسوي او کنه او څومره څوکې به ترلاسه کړي. نو پېښور کې خبریال او شنونکي لحاظ علی وایي یو غټه ګټه خدا دا چې پی ټی آی واپس پارلیماني ګوند جوړ شو خو یې سینټ سیټونه به ورته دومره غټه ګټه ورنکړي.
یو خو پاکستان تحریک انصاف ته سنی اتحاد کونسل نه واپس راووتل او د پاکستان تحریک انصاف په نوم بوس په قومي صوبایي اسمبلی او په سینټ کې موجود دی. دویم خبردار چې غوی د په لوی کښ باندې مخصوص نشستونه ملاوي شي. ته خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 145 ایوان دی او په دې کې به پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایس تعداد 118 ته ورسي. هغه کې به 21 زنانه او ورسره څلور اقلیت دلته ملاوي. دغه رنګ به د قومي اسمبلی د خیبر پختونخوا نه 9 زنانه نورې پاکستان تحریک انصاف ته ملاوي شي. د پنجاب او د سند او دغه ځایونو به هم ملاوي شي.
د فبرورۍ ټول ټاکنو وړاندې پاکستان د ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف ګوند نه انتخاباتي نخا بیډ هم په دې بنیاد اخیستې وه چې دوی د پارټۍ دننه ټاکنې یا انټرا پارټي الیکشن د قانون سره سم نه وکړي چې په نتیجه کې دوی په آزاده توګه ټاکنې کړې وې. اوس د پارټۍ د دوی د نخې او الیکشن کمیشن سره د دوی د یو سیاسي ګوند په حیث رجسټریشن سه قانوني کړنلاره ووي. نو پېښور های کورټ کې وکیل زاهد الله زاهد وایي چې سپریم کورټ د پریکړه مطابق پاکستان تحریک انصاف اوس یو پارلیماني سیاسي ګوند دی او الیکشن کمیشن او د دوی د نخې مسله جدا ده.
د پی ټی آی بدستور دا یو سیاسي پارټي دا اوس پاتې شو خبره ده چې سیمبل والا به سګي نو کستا سو یادي پی ټی آی ته دا آرډر شوی چې دا سوخ پل انټرا پارټي الیکشن نو هغه پی ټی آی درې ځل کړي دی خو هغه الیکشن کمیشن لا اکسپټ کړي نه دی. نو سیمبل والا ایشو تړلې ده انټرا پارټي الیکشن سره. نو سیمبل والا خبره خو بس سبجیکټ ټو دا د چکل د الیکشن کمیشن د پی ټی آی انټرا پارټي الیکشن کا لغه اکسپټ کی نو سیمبل مسله به بیا ایشو حل کیږي. خو فار د ټایم بینګ د سمره انډیپندنت کسان چې هغه پی ټی آی کې شامل شي دی به پارټي افیلیشن سرټیفیکیټ ورکړي پارټي ټیکټ به الیکشن سره جمع کړي او دا ټول پروسس به 15 ورځې کې پوره کیږي.
د سپریم کورټ لخوا پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص څوکو ورکولو جمعیت علماء اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند هم هرکلی کړ دی. د مرکزی حکومت د قانون او انصاف واقعي وزیر اعظم نذیر تارل د یادې پریکړې وروسته خپل یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې په دې باب لبا د نظر رسانې درخواست دوی کوي خو د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ کې د اپیل په معاملہ به خپل قانوني ماهرینو او کابینې سره د سلا پس ګام پورته کوي. خو وايي پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص څوکو ملاویدل حکومت ته هیڅ خطر نه لري ځکه د دوی شمیر په پارلیمان کې پوره دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست.
اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوردونکو مشال ریډیو دغه کې تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د سره د روانې خبرونې نیمه تر رسیدلی او سره راځو د دې وخت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې غورځنګ پښتنو ته په ورپېخو مسلو د بحث لپاره د یوې لویې جرګې رابللو پریکړه کړې ده. دا خبره نوموړي پرون د غورځنګ د مخکښ او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال یوې لویې ولسي غونډې ته کړې ده. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ترمنځ د 2 ارب ډالرو پور لپاره د کارمندانو په کچا نوي تړون شوی دی. پرون د آی ایم ایف لخوا په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د 2 میاشتنی پور پروګرام وروستۍ منظوري به د دې ادارې اجرایوي بورډ کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیانو د 300 لاریو د اوختو مخه نیولې ده. سفارت پرون ویلي چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنه کې په دغه ستونزه خبرې کړې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د بې اسناده افغان کډوالو جبري استل ودرې. پرون د فرانس پریس خبری اجانس سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکو ښه کېدو ته په تمه دی او ټاکل شوی چې د اروپا د کال 2024 د اتلولۍ جام پایلوبه سبا ناوخته ترسره شي. اوردونکو مهم خبرونه مو ورده اوس راځو یو شمیر سیمه ایزه او نړیوالو موضوعاتو ته. په غزه تړانګه کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې لزګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په همدې حال کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل شو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې 9 میاشتې پوره شوې خو لا یې د پای ته رسېدو سرک نه تر سترګو کیږي. تفصیل په دغه راپور کې
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرائیل د شنبې ورځې په تازه حمله کې 1 او 2 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حملې له کبله 289 نور کسان ټپیان شوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول شوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي شمارلي او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرائیل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په المواسی ولسوالۍ کې هم سوي او کڅنګه. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشري ساحې په توګه اعلان کړی ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دیره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهالو خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 83300 کسان وژل شوي او څه باندې 88000 نور کسان ټپیان شوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دی ویل شوي چې له دې ډلې څو تنه یې ملکیان او څو یې وسلوال دي او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد شوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده. دوی له سختې لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د حماس له منګولو د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنځشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو
اردن کو سرزو د افغانستان پلازمینه کابل ته چرته چې خاریان په ځنګړي ډول خزی له خاري ترانسپورت د ستونزو شکایت کوي. دی وایي د ملي بسونو فعالیت غیر فعال دی، منظم نه دی، د کوچنیو خاري او ټیکسی موټرو چلوونکي بیا له خپلو ستونزو سره ټکوي. وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له محدودیتونو سره مخ دي. په دغه اړه باندې تفصیل د فیروزه عزیزی پراپور کیور.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل ښار اوسیدونکو لیمه ازادي رادیو ته وویل
کچیر یو میرمنه په ټیکسي کې چې هغه تناوی دغه څخه به سوال کوي چې تاسو محرم چیرته دی او کچیر د غوی سره کوم نارینه هم وي که هغه حالت وي یا د هغې خاوند وي یا بل څوک وي ورسره واوسیږي نو دغې سره به پوښتنه کېږي چې دا څوک دی او چېرته ځای څنګه ده. د پام ډول به ټول معلومات ورکول کېږي بس بغیر نه په طالب کانې کېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه عام ډول نشي کولای چې د ملي بس کې کینی او د هغې څخه استفاده وکړي. یعنی او مشخص ډول هم نشته دي ورته ملي بس چې دا د ښځو دپاره د ملي بسونه وي او دا د نارینه وو دپاره وي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټیکسي وانان هم بیا هغه میرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي امارات یا امر بالمعروف دوی ته چی ونه وایي. او دغه لینی موټرونو کې به تابر درې نفره شاته کینی او دوه نفره مخې ته خو ډیری وخت میرمن نه پوره کیږي غدریتنه دا سګن سوز سره دا اوس میرمن مخامخ دي.
دوی وایي دا ستونزه په ځنګړي ډول مازیګر محل د دولتي کارکونکو د رخصتي په وخت کې ډیره وي. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلونکي وایي دوی ځکه خزي په خپل موټرو کې نه وړي کوي واکه خزه مخ کې سیټ کې کې نه وي د یو نفر کرایس وزي او که دوا کې نه وي د طالبانو لغبرګون سره مخ کیږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلونکي شیرخان ازادي رادیو ته وویل
چې دا شاسو سره مثال مخ کې ځای کې د تیزه کې نه پښ وایي که سړی په داس خو ځکه ته پنځه نفر راوي سي او مشکل ډېر مشکل سره مخ کیږي کار به نست.
بل موټر چلونکي هجرت الله بیا وایي ک مخ کې سیټ کې خزه یوازې هم کې نه ولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. نو موړ وایي اوس د دوی کار ډیر خراب سوی ځکه په خبره ای طالبان ان مخ کې سیټ کې دوه نارینه سورلی ته هم اجازه نه ورکوي.
خاص سره غنه ده خرابار نشته موږ سالور کې نو یو مخ کې نو درې شاته په خو خپل پنځه کې نه ولا بس اوس سالور ده امارات ویل چې یو مخ کې نو سیټ کې بس درې شاته سالور کې موږ ته چا
د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونه توانېدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفرونو هم بندیز ولګوه. خو دا څوهم ځل دی چې ښځې او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه میوه او سبزیانو د ګمرکی تعرفې لوړولو څخه د دوه ونیو په تیرېدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي هوارې شوې. د دې خونې یو مشر خانجان الکوزی او مشال لیډو ته ویلي دي چې د تعرفې لوړېدو افغان سوداګر زیانمن کړي دي او دوی نن د پاکستان له کونسل سره پکتنه کې خپل غوښتنې وړاندې کړې دي. هم په دغه محل کې په اسلام آباد کې طالبان حکومت سفارت وایي پاکستان له افغانستانه تازه میوه او سبزیانو د 300 لاریو مخه نیولې ده. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حل او اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نه خلاص شو.
خو ښاغلی الکوزی دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم، سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوالاري درولې دي. یا سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنۍ سوداګرۍ د څانګې له مشري ماریا قاضي سره د دې ستونزې د حل او د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لوړولو په ګډون د سوداګرۍ په برخه کې د نورو ستونزو په اړه خبرې کړي دي. په بیان کې راغلي چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ تړون یا پی ټی ای تر نهایي کېدو پورې ګمرکي تعرفې لرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډېری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کیږي او د پاکستان لخوا د بېلابېلو ستونزو رامنځته کېدو د دوی سوداګرۍ ته ډېر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل
دا اول ځل نه دی هغوی تل دا هڅه کړی چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. هغوی څو واري پولی تړلی. موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې 2 چنده زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وان عبدالسلام جواد پاکستانی چارواکو سره د یادو ستونزو د هواري او خبرو اترو د پایلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. افغان سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو ویلي چې پاکستان د افغانستان پر سوداګرۍ ډېر محدودیتونه وضع کوي او وخت په وخت په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو د مالونو د واردولو او صادراتو پر مخ دروازې تړي چې په پایله کې هغوی ته ډېر زیان اړوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپونو یا وظیفو درېما مرحله پیل کړې ده. دا اعلان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسب دورانی په خپل ایکس پانا کړې ده. دوی په خبره پر روانو 15 کلونو کې به په مرحله وار توګه 3.5 زره نورو افغان محصلینو ته هم دا موقع ورکوي چې د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل د فرحات شینواری پر راپور کې.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې پاکستان افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ د دریمې مرحلې منظوري ورکړې. دوی لیکلي چې افغان محصلینو ته به په طبي او ټولنیزو علومو یعنی نیچرل او سوشل ساینسز شعبو کې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې داخلي ورکړي. د اسلام آباد نیشنل یا کامی پونتون د ټکنالوژي شعبې وی ماسلې زرغونه منګل مشال ریډیو ته ویل
د پوهنتونونو دروازې هم د افغان انجونو پر مخ وتړل شوې او متاسفانه وایم چې افغان انجونو امیدونه له دې سره مړه شول. خو واقعا بیا هم د ډېر خوشاله ځای دی چې په داسې تنګ شرایطو کې بیا هم د پاکستان دولت تحصیلي برخه کې د افغان انجونو لاسنیوی وکړ او د علامه محمد اقبال د تعلیمي بورسونو د پروګرام په لاره چول سره دا امیدونه بیرته ژوندي او دا زمینه یې مکتبه برابره کړه چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. او په دې برخه کې زما غوښتنه هم د پاکستان دولت د چی سي څخه همدا ده چې په راتلونکو کلونو کې د دغه تعلیمي بورسونو په تعداد کې زیاتوالی راولي.
په پېښور کې د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
ډېر زیات د دې نه مطمئن یو خوشاله یو چې داسې اپورچونټي دوی موږ ته په ټایم په ټایم باندې پرووایډ کوي. خو باید په دې کې زیاتوالی راولي په دغه سکالرشپ کې اوراشي او دا خپل سټډي کنټینیو وساتي.
عنایت الله مومند زیاتوي چې ځینې وختونو کې افغان محصلین د پاکستان ویزې په وخت باندې نشي ترلاسه کولای او په کار ده چې په دې برخه کې هم ورته اساني پیدا کړل شي. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن وی چې دې پروګرام لاندې به په روانو 15 کالو کې خواوشا 3.5 زره افغان محصلینو ته موقع ورکړل شي چې دلته پرې وړیا تعلیم حاصل کړي. او دې پروګرام لاندې افغان محصلینو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټیوشن فیس او رهایش سهولت ورکولی شي او میاشتنی وظیفه هم ورته ملاویږي. پاکستان په لومړي وار په 2009 کې افغان محصلینو پارا د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروگرام معرفي کړه وو. پاکستانی چارواکو ویلي چې د علامه محمد اقبال سکالرشپ مقصد د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ اړیکې ښې کول او دوستانه تعلقات جوړول دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړي په لاس کې نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
تانې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوڑان دیو
دان دی هلی
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په افاقي بجټ کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي دي خو خلک وایي چې ګراني ورځ تر بلې زیاتیږي. حکومت د بجټ تاوان یا خسارې پوره کولو لپاره نور پور هم اخیسته دي خو ورسره یې د بجلی، ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړې دي. د پېښور اوسیدونکي وایي چې ګرانۍ ژوند نور ستونزمن کړی دی. دوی وایي چې پخوا به د مالی کال پیریدو پر مهال نوې مالیه لګې دی خو اوس جر جر نوې ټیکسونه اعلانېږي. ګلایاس په دغه اړه تفصیل لري.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 2 کروڑ روپو قرض اخستی چې حکومتي مصرفونو عکاسی کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3.5 زره روپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانی وفاقي وزیر ویلي وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکي مالي کال پر مهال له 1.5 زره روپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دي. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې ګرانې سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پیښور اوسیدونکي وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوی دی. د پیښور خار یو اوسیدونکي چې میړه سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو می خبر شي مشال لري ویل ګرانې ورل ژوند ستونزمن کړي دي.
وګوره مخکې به چې ګیس بیل راتله کنه نو کاغه به 2 زره راتله نو اوس د هغې بډه بدلاي. که د بجلی بیل دی که 10 زره راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې 1.5 زره څومره بجلی نه څومره چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړه شي خو نه بیلونه هغه شانې به موږ باندې راځي. یو نوکر پیشه کس لپاره خدای ډېره سخته ده کنه چې خپله تنخوا واخلي نو هغه به هغې کې بیلونه ادا کوي که هغه به پې کور نظام چلوي
دا پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مې په میاشت کې په خبره کړي رپورټ کې ویلي وو چې په دې ملک کې په 13-15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8.9 ته لوړه شوې ده. د پیښور ښار یو بل اوسیدونکي وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شیانو بیې 100 چنده سیوا شوې دي او د اخستو توان یې هم نه لري.
پیله وچ راتل نو شینه و ډیر راتل لگا صاف سره کیلو اوس په پیله وډی راتل اوس په کې اصل کم شي دي تورو کې ارسته خوراک غمدار کم شي دي او بل ګران شي دا دي چې دا ګران دي پیله وچ په کم صاف راتل هغه پیسې ډبل وک ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پیښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډیره زیاته کم شوې ده.
موږ سره کوم سوداګان دي مثلا غوړي د چینی د وړي د دال دي نو دا خو د کور د هغه سوداګان دي د ضرورت لپاره نو موږ چې دي هغه کې دا غفي ناس دي ورځ کې موږ هغه څه ورته دي چې کوم زموږ مخ دي یره د چې د پیمه چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلری دا کم شوې ده. مخ کې زموږ تقریبا 50-60-70 هزار کو پورې سیل کې د اوس چې 25-26-27-30 راغلی دا ګرانی د وجه بل دې ټیکسونه د وجه هر شی باندې چې ټیکسونه کېدلو یعنی دې پورې چې 5 روپۍ کوم شیمپو دې هم باندې دې ټیکسونه غولونو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو دا د وجه زمې دا غوونه دې خې مشکلات سره مخامخ.
د پیښور خاري وبل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بل ګرانی زیاتیږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتیږي.
مخکې په بجټ کې ګرانی راتله اوس ارامېش په موږ باندې د بجلی چې کم دې ګرانی روانه ده ولې شانتې راخښیو هغه د الله نظر چې ماغه 200-300 روپۍ ټوله ګران شلو دغه شانتي غوړي چې هغه ها ګران شلو داسې یو شی ونی چې هغه په پاکستان کې سړی پیړه کوچی چیرې دا چې 500 روپۍ ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پیښور کې خبریال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کې ده چې ولس ته به رعایت میلاو شي خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوو چې آی ایم ایف دباو دی سخت فیصلې غستل دي. آی ایم ایف دباو صرف د ولس ته پاره دی چې پېټرول ګران کا، بجلی ګران کا، ګیس ګران کا، په پراپرټی باندې ټیکس لګاوا، په سکولونو باندې ټیکس لګاوا، په ایجوکیشن ټیکس لګاوا، په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوا. خو بیا آی ایم ایف بل خوا ته دا نه وي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې جته ورکول نشي او ورته دا نه وي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا ډیره 12 ورځې چپه ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د 6 اربع ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د 3 اربع ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 اربع ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 اربع ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د سبان دی 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېدو ورکړ.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د سوابه پولیسوایي چې په ضلع کې په روانه میاشت کې د دریو خویندو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د جولای په 11مه یو کس د وادنه په انکار باندې درې خویند وژل دي. د دې مخکې د جولای په 9مه یو هلک او جینۍ د غیرت په نامه وژل شوي وو. په خیبر پښتونخوا کې ولې ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي او د ملک قانون او اسلام په دې اړه سوایي د مشال ریډیو خبریال خالد نیاز له پوهانو او مذهبي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی.
سوابی کې د جولای په 11مه د وجلې شوې درې جنکو پلار عبدالحلیم مشال ریډیو ته وویل چې 15 کلن زوی یې د بل رور په وینا خویندې وجلې دي. 18 کلن عبدالحلیم زیاته کړه چې د ده زوی کوم چې دوبۍ کې مزدوري کوي د دوی مرزه خلاف د دیرویش کلنی سومبل رشتہ یو داسې کس سره کړې وا چې وړاندې نه واده شوی دی او بچی هم دی. دیوای چلوری دغه کس سره واده نه کول غوښتل. د کومینه پس چې د عدالت کې کیس هم کړی وو او عدالت د جنۍ په حق کې فیصله کړې وا. د ښځو حقونو د پاره کارکونکو تنظیم زوفاش مشری نوشین فاطمه مشال ریډیو ته ویلي دي چې نوې ټکنالوژي د وجه هم د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د کومې چې مختلف وجوهات دي دا وایي چې ټولنه کې رواج ته ډیر اهمیت ورکولی شي.
زه کله کله وګورم د تا واده کې چا واده کې تصویر وبستن چا په موبایل باندې ټلیفون راتلن د چا نمبر پیدا کول هغه تصویر په سوشل میډیا چوان په دې باندې کورونه وران شو مړی وشولو غیرت په نوم باندې مړی وشو. یو جنۍ به د ځان خبر هم نه ویغه تصویر په بچا اغستې وی. دا هغه مو معیار دی چې مونږ په ټکنالوژي هضم کوونو مې نه پویګو په صحیح طریقې په استعمال نه پویګو مونږ اخلاق نه غیدلی خلک یو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تر مخه کال 2023 کې پاکستان کې 15.5 کسان د غیرت پنامه وجلې شوې دي. که هم د غیرت پنامه د وجنې قانون موجود دی ولې بیا هم رپورټونه ثابتوي چې د ښځو پر ضد تشدد کې د کمی په ځای زیاتواله را روان دي. د پیښور های کورټ وکیلا او د انساني حقوقو کمی کمیشن ایڈوایزری غړي مهویش محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سړو په نسبت خزی د غیرت پنامه زیاتی وجل کیږي.
په دې باندې قانون ډیر صفا دی او غداوی چې کله یو کس د غیرت پنوم باندې یو خزم ړکې نو د هغه سزا 14 سال قید یا عمر قید دی او دې کې معافی نشته. د غیرت پنوم باندې چې یو خزم ړکېږي هغه فساد فل ارض ډیکلیئر ک هغه دا وی چې کله یو غیرت پنوم باندې خلق یو خزم ړکې نو هغه کې به معافی نه کیږي. هغه به د ریاست خلاف جرمی او پاغه باندې با ریاست فیصله کوي او د کی به معافی نه ولیان هغه نش معاف کوله.
د انساني حقوقو کمی کمیشن رپورت تر مخه د کال 2013 نه کال 2023 پورې 2015 کسان د غیرت پنامه وجلې شوې دي چې پکې 1750 سړي او نوري خزي دي. د ملګری ملتونو د آبادی ادارې تر مخه په پاکستان کې 2 سلنه خزي پس ناس شکل د تشدد او زورونو ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا چیف خطیب مولانا محمد طیب قریشی وای چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی او اسلام د چا د قتل اجازه هم نه ورکوي.
د انسان قتل، د زنانه قتل، د زنانه توهین، د زنانه بیزتی د دې اجازه نشته. دا چې زمونږ دی خلکو دا رایج کړی دا چې دا چرته غړي بيزي دي او وادي به پلار یا رور پدې کې به د جنې مرزي وي او کنه وي بالکل به مرزي وي. د جنې د مرزي نه خلاف نشي کېده. څنګه چې د سړو حقوق دي په اسلام کې پورا حقوق ورته په شریعت اسلام کې حاصل دي.
قانون پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویو لوجي د غیرت پنامه وجنو کې د کمی نه راتلو مهمه وجي دي. خالد انیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه
او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره پیوکی. instagram.com/mashalradio پته ده.